د مشال اړې په یوه خبرونه کې زستاسو کوربا ګلیاز او ټکنیک همکار نګین دته هر کله وایو دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دی په روانه غړې کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو د خبرونې په دوه مینه مای کې 19 پروګرامونه روړولي او د سولې په لور هم د خبرو خو لومړی د دې سات خبرونه وو دا خبرونو سرټکی دا پاکستان اسلامي نظرتي کونسل وای دینی عالمان د اغوان سولې کې مهم رول لوبولی شي سعودي عرب په گوادر کې د لس ارب ډالر په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه لګوي او د سعودي تلس کلنه میرمن کینیډا ته پنا اخستو لپاره تورانټو ته رسیدلې ده دا خبرونو تفصیل با پاکستان د اسلامي نظرتي کونسل مشر ډاکټر قبله عیاض وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني ديني عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او سیمې په سولې کې مهم رول ولوبوي نو موري پرون مشر رډيو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالی شورا لوري په اسلام آباد کې د دوړو هوادونو ديني عالمانو د غونډې جوړیدو هر کله وکړ ډاکټر قبله عیاض ویل چې دا د دوړو هوادونو په ګټه ده دا په داسال کې ده چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي احسان طاهری دغه غونډې د جوړیدو په حق له ویلي چې دا ویلیو خود ممکنه غونډه لپاره یې لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای د هوا د مشرقي او مغربي پلو په اړه د حکومت پالیسي د تضاد اخکار دي مولانا فضل الرحمن پرم په خبر کې د ګوند د مجلسې عاملې غونډي رستو مشال ډیسر په خبر کې ویل چې د هوا د دوړو پلو په اړه جلا جلا پالیسي د په ان د اندېخنی ور دي
چې هندستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشتګرد راتلی شي او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټه کې باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان نه دهشتګرد رانه شي دا وسلو بده په دې سره نه پوي
خدا پاکستان د بارونو چار وزارت په وار وار ویلي پاکستان د ټولو غونډي هوادونو سره خې اړیکې غواړي د وزارت چارواکي فوزي مشران وایي د افغانستان سره پر پوله د ازغن تار غزول امنیت یقیني کول دي نن اپورتون جوړون غورزنګ د وزیرستان د بدل شوی ځوان نقيب المسعود د لومړي تل په مناسبت په ټانک کې لوي ولسی غونډه کوي د غورزنګ یوزای مشر عبدالرحمن پرون مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د بدل شوی ځوان نقيب المسعود د وژنې یو کال پوره شو خو لا تر اوسه د هغه په وژنې کې ککړو کساته سزا نه ده ورکړل شوی نو مورجا تکړه چې دا به یو لوی احتجاجي غونډه وي چې د پښتون اشغورن مشران په کې د سیمې د ولست د حقوقو په اړه خبرې کوي د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري پر درویشتمه به پارلیمان ته مینی بجټ وړاندې کوي د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر بیګا په کراچي کې وی غونډې ته ویل چې نوې فایننس بل راوستو مقصد کاروباریانو لپاره اسانتیاوي پیدا کول دي دوی ویل چې د سربا په هیواد کې سرمایه‌کاری نور هم زیات شي خو په پارلیمان کې دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پیپس پارټي او مسلم لیگ نون ځینو مشرانو پرون مشال رادیو سره په خبرو کې د حکومت لوري مینی بجټ مخالفت کړی دي او د لري چې د سرابا په هواد کې ګرانی نور هم زیاته شي دا کوټ ازلی ناظم د انتظامی هغه اعلامیه رد کړي چې ورسره با تر یوې میاشتې پورې هر ورځ سینجی پمپونه تر شپږو غنټو پورې تړلې وي د ازلی ناظم نسیم اپریدی پرون مشال رډ ته ویل کوټ د ګیس تولیدي ضلع ده ځکه له اساسي قانون سره سم په دې ضلع کې په کاروباري مرکزونو کې ګیس نشي بندیدي
کوهات کرا کوهنګو دله بتول نه پله ګیس ملوي کې غنه بات کی به نور ډیسټریکټ لا پرې کې مخپل یو فیصله د کوهات د از چیف ایگزیکټیو په ستره چرغه د فیکچوال سم ختم کړل چې را د نور لائن اور سچویشن جوړ نشي نور حالات خراب نشي
خدا کوهات ډیپټی کمشنر متیو الله خان بیګا مشال دی ویل چې د دوی اعلامیه لا تر وسه عملی ده او دا امریه د خلکو ګټه لپاره کړی سعودي عرب وای پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس ارب ډالر په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي د سعودي عرب د توانای وزیر خالد الفالا پرون په گوادر کې خبرارن ته ویل سعودي عرب غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي چې ورسره به دغه هیواد اقتصادي حالت مستحکم شي د ویل د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د فروری په میاشت کې د دې تړون لاسلیک کول لپاره د پاکستان سفر کوي چینوای د اقتصادي لار په غنو پروژو کې لشپېته ارب ډالر څخه زیاتو پیسو پنګونه کوي او د پاکستان حکومت وای د دې پروژو عملی کېدل به نه یوازې د هیواد بلکې د سیمې پر اقتصاد هم لوی اغیز وکړي د امریکا د بارونو چارو وزیر وای په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره خبرې کړې دي. مایک پومپیو تیر ماښام په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له جنرال سکاټ میلر سره په افغانستان کې د دوی پر فعالیتونو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هڅو خبرې کړې دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر په خپل ټویټر باندې له جنرال سکاټ میلر سره خپل عکسونه هم خپاره کړي، خو دا نه دي لیکلي چې دوی چیرې له یو بل سره ولیدل. مایک پومپیو تیر ورځ متحده عرب اماراتو کې وو. داسې د مشالو ډېر خبرونه اوري. د سعودي عرب 13 کلن میرمن کناډا ته رسیدلې چې ویرې درلوده ک چې خپل هیواد تستنه شي نو اوه بجل شي. د کناډا حکومت هغې ته د پناه ورکول وړاندیز کړی وو. د رائف محمد القانون په ټولنیزو رسنیو کمپاین پیلولو سره د ټولې نړۍ پام راګرځولی وو. د کناډا د بانور چارو وزیر پرون په ټورانټو کې په هوایي ډګر کې رائف ته هرکلی وویل. تر دې مخکې د کناډا وزیر اعظم اعلان کړی وو چې رائف د کډوالۍ په توګه مني. دا مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه توندلار اسلام پالي وژلې دي. د مصر د کورونا چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې پولیسو د خالی په ورځ سحر د سوهاج ښار په یو غریزه سیمه کې د ترهګرو پټنځاینه په نخښه کړ. اعلامیه زیاتوي چې پولیسو په دې عملیاتو کې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. او اخري خبر د کرکټ درکو. نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنس په جوهانسبرګ کې د دریم کرکټ ټیسټ میچ دریم ورځ ده. جنوبي افریقا په دوه مینینس کې د 15 لوبغاړو په زیان 115 دیش رنزونه جوړ کړی دي او د 212 رنزونو بری ترلاسه کړی دي. پاکستان په لومړي اننګز کې 115 اتیا رنزونه جوړ کړی وو. دا د مشالو ډی خبرونه. درنو اردوونکو خبرونه مد مشال راډیو نو واوریدل. کچره صدروانه غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وای په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ممکنه غونډه به د افغانستان د سیمې په سولې کې مهم رول ولوبوي. د کمی وطن ګوند مشر افتاب شیرپا وای پاکستان او افغانستان باید د بے باورۍ فضا ختمه کړي.
زمونگا دا خواہش دے چے دا دوار ملکونو پا میں اس کی سیدہ بڑی تیمادی دا پدے کے دے دا دے ختم کرے شی پا حکومتی سطح ماندیم پا اسٹیبلشمنٹ پا سطح ماندیم.
دا پاکستان په پارلمان کې ځینې اپوزیشن ګوندونه د حکومت لخوا د مینی بجټ په وړاندې کولو سخت نیوکه کړې دي.
د ګیس په جوړ کې د بجلی په جوړ کې د ټیکسس په شکل کې مته چې یو بم غورځيږي
به یې کافی اس وخت تک تھوڑی سی انسٹیبل ہے ہماری.
دا کوډ ازلی ناظم د انتظامی هغه امر رد کړی چې په ضلع کې به هر ورځ تر شپږ غنټو پورې ګیس بند وي. د سینجی پمپونو مالکانو د دې ګام هرکلی کړی.
اندنا پہلام دا معاملات راغلی پر منسٹر آرڈر وو اگکیم کوہاٹ کرا کھنگو ایگزیم ٹو نور کی پی کے وو بندے دو دا یو دی سی این جی مسئلہ نہ دا دا دیکھ ٹول کوہاٹ مسئلہ دا.
دا خبرونه په دوه مینوای کې پروګرامونه رود ولی او د سولې په لور هم لرو شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره. خضرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او د سیمې په سولې کې مهم رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری د دغې غونډې د جوړېدو په حق له ویلې دي، خو د ممکنه غونډې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د افغانستان د سولې د عالی شورا د حق بیان هرکلی کړي چې وایي پاکستانی او افغان چارواکي سلا شوي چې د افغانستان د سولې په حق لبا په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه کیږي. ډاکټر قبله ایاز په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په پاکستانی او افغان ټولنو کې عالمانو تل د روغې جوړې لپاره مهم رول لوبولی دی.
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علما ډېر اهم کردار دی، نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته، نو یقینا چې د سولې طرف ته ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا بیان احسان طاهری د جنوري په 11مه مشال لري ویل چې پاکستانی او افغان چارواکي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو د علماو ګډه غونډه جوړول غواړي. نو موړي د غونډې نیټه نه ده خوده لې. د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفی وای د افغانستان د شخړې د حل لپاره په کار ده چې افغان حکومت امریکا او طالبان عملی اقدامات وکړي. نوموړي وویل
امریکا بیٹھے افغان طالبان
پکار دا چې امریکا له افغان حکومت طالبانو او په جګړه کې لخکیلو ټولو افغان ډلو سره خبرې اترې وکړي او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله وسیړي. پاکستان او د دې هیواد عالمان په دې شخړه کې یوازې دعا او منت کولی شي چې په جنگ کې خکیل اړخونه دي د سولې د خبرو اترو لپاره له یو بل سره کینی. په افغانستان کې امن خو موږ نشو راوستلی، امن خو به له دغه هیواده د بهرني ځواکونو له وتلو سره راځي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی او دینی عالم قاضي امین وقاد وای په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو غونډه تر بل هر وخته ډیره مهمه ده او ګټوره به وي.
اوسني شرایط دا دي چې د سولې لاره ونیول شي. جنگ خو ډیر کلونه وشو او ډیرې قربانۍ پاکستان نه افغانان د افغانستان د خلکو نه واغستلې او نور د دې جنگ د دوام لپاره څه داسې دلیل او داسې توجیه چې په شریعت کې او په سیاست کې او په عرف کې خلق قبول کړي دا نشته دی. نو بنا ان دغه سیمه حول جوړول چې د علما د دواړو هیوادونو په اتفاق سره رامخې ته شي، نو بیا د دوی په خبره کې هغه اجرایي حالت هم مراد کیږي او د دې دواړو خبره چې دولتو د دې خبرې سره موافقه وکړي دغه غونډه چې شروع شي نو د برکت په سترګه کتل کیږي چې هغه تصمیم او نهایي فیصلې چې کوي هغه غونډه د دې پسې مخې ته راشي.
ښاغلی وقاد، د دینی عالمانو ممکنه غونډه اسلام آباد ته د عمر داودزي د ورستي سفر مهمه لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی دغه څلور ورځنی سفر د جنوري په 11مه پای ته ورساوه چې پکې یې له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړې.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په 10:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
کلمنوونکو، د جمعیت ته علما اسلام فی مشر وای د مشرقي او مغربي پولو د تحریک پولو د تحریک انصاف حکومت پالیسي د تضاد ښکار دي. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د ګوند مرکزی مجلس عامله غونډې وروسته مشالو ډی تویل چې حکومت هند سره پر پوله پرانزي خو له افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګوي. خو د پاکستان فوج او د بارنو چارو وزارت په بیا بیا ویلي چې ټولو گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې درلودل غواړي او له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو مقصد د ترهګرو مخنیول دي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوسره کوي.
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د خالی پورز د خپل ګوند د مجلس عامله د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د موجوده حکومت په دور کې د پاکستان د مشرقي او مغربي پولي په اړه د هیواد پالیسی د تضاد ښکار ده. هم په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د خبری غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
دا خبره موږ لپاره د تشویش باعث ضرور دی چې هندوستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشتګرد راتلی شي موږ لار بندو، او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټک باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان نه دهشتګرد رانه شي. سکانو ته وایي چې تاسو راتلی شئ په آزادۍ زیارتونه کوي او جنگونه بس ختم دي تاسو زموږ مېز کې، او هندوستان هغه نه به تور حکومت لا تعلقي اظهار کوي. بل طرف ته افغانستان وایي چې قبایل په آزادۍ سره افغانستان ته راتلی شي. دا وسلو بده په دې سره نه پوي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پالیسیو کې د تضاد لوجی ډيري اندېخنې راپارېدلې دي.
دا ټول ژوند کنفیوژن پیدا کوي او صورتحال چې کوم د عام مسترب ساتي. نو د ملک مستقبل په حواله سره هم دا خبره د خطراتو نشاندهي کوي.
خو بلې خواته د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان د ټولو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او د پاکستان خارجه دفتر او پوس په مغربي پوله د ازغن تار لګولو په اړه ویلي دي چې د دغې ګام مقصد د خلکو د تګ راتګ مخه نیول نه دي، بلکې دا ګام یې د پولې د امنیتي څارنې او د ترګرو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره پورته کړی دی او د ځایي قبایلو د تګ راتګ لپاره به هر درې کیلومیټر کې دروازې جوړوي. مولانا پذیر رحمان د خپل ګوند د مرکزی مجلسی عامله د پیسلو په اړه وویل چې د مجلسی عامله په غونډه کې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره په روانو ټاکنو کې د برخې اغیستلو یا نه اغیستلو په اړه اختیار د جمعیت علما اسلام مشرانو ته ورکړی شوی دی. مولانا پذیر رحمان په پاکستان کې د ګرانۍ او د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قیمت کې د کمی په لړ کې هم په موجوده حکومت نیوکې وکړي او نوموړی وایي دا ستونزه به په ډیره اسماعیل خان کې د ملیان مارچ په نوم د هغوی د ګوند په راروانه غونډه کې راپورته کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، 13500 او 1380 کلو هرڅه.
مشال اړیدو تاسو غوږی قدر مردونکو، د کامی وطن پاټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای په افغانستان کې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په استازیتوب وشي. نوموړي پرون په پېښور کې مشال اړیدو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په موجوده وخت کې پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار ده چې د بد اعتمادۍ فضا ختم کړي. په پېښور کې د مشال اړیدو خبریال خالد خان د قامی وطن پاټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا سره د مرکې په سر کې پوښتلي چې د افغان سولې خبرو ته څنګه ګوري. نوموړي په ځواب کې وای
خو موقع دا چې دا موږ مخکې بوزو، خو دې کې زمونږ دا موقف دی چې د افغانستان حکومت پکې شامل دل پکار دي. بغیر د افغانستان د حکومت دا مذاکرات بے معنی، چې د امن مذاکرات مخکې بوتلو لپاره چې هر یو ملک هغه کې کومک کولی شو، موږ دا خیر مقدم کوو.
تاسو خبرو کړی د پاکستان او افغانستان په منځ کې د بد اعتمادۍ چې کومه فضا ده هغه لري کولو لپاره دا وخت کوم ضروري دی؟
زما په خیال مسلسل په دې باندې کار کول غواړي، ځکه چې افغانستان کې چې کوم اوس صورتحال دی او یو بدګماني فضا شته د پاکستان خلاف التاغشتي اغل ریکول د پاره چې اغل ریشینو زمونږه دا دلته چې اوس مونږه سکو لګیاونه هغه با التبا هغه باندې عملی تور باندې غوین پی چې پاکستان یو مثبت کردار راکې یو هدف اوره خو شو دی خو مکمل تور باندې چې زمونږه نور اس اراده نشته، مونږه امن غواړو، د امن نه پاکستان تم فایده رسی او د خطې تم فایده رسی. نو دې لپاره زمونږه دا خواهش دی چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې بد اعتمادي ده په دې کې دی دا دې ختم کړی شي، په حکومتي سطح باندې، په اسټیبلشمنټ په سطح باندې او ولسي سطح باندې.
صاحب خان، تاسو یو خبر وکړه چې دغه د پښتنو کوم ستونزې دي، مسایل دي، دې لپاره د پښتون کمپرس ګوندونه یا د دې صوبې سیاسي ګوندونه ته تاسو یو بلنه ورکړې، دا په کوم مقصد مو ورکړې، دا به کله راغونډه؟
دا خو د ډېر وخت تاسې عوامو کې مختلف تنظیمونو کې مختلف سوچونو کې دا هغه چې پکارداری چې ټول پښتانه کمپرس جماعتون دي یو ځای شي او هغه دې په مینیمم دا چې هغه ایجنډې باندې چې کم ټول پاغه باندې متفق کی پاغه د پر اواز اوچت کی. نو مونږ په دې کې دا پہل کړی دی او غواړو چې دا یو پروګرام یو هغه ایجنډا دی جوړ شي او هغه باندې بیا سربرائی هغه دی وشي او هغه کې چې بیا نور کم ګوندونه یا داسې تنظیمونه دي چې هغه شاملول دي هغه باندې بیا وروسته خبرې کېدی شي او دې سره به یو خو آواز د پښتنو موثر شي او مونږ به د پښتنو صحیح مانو کې دا غوي چې څه مسلې دي پاکستان باندې یو موقف مخامخ راشي.
د کامی وطن پاټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې مشال راډیو سره ځانګړي مرکه کوله.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال راډیو تاسو خوږی قدر مردونکو، د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري پر درویشتمه با په پارلمان ته مینی بجټ وړاندې کوي او د کاروباریانو د ودې لپاره به مالی مراد هم ورکوي. خو د اپوزیشن ګوندونه وای تر سوچې په هیواد کې سیاسي استحکام او د اعتماد فضا نوی برابر شوي، اقتصاد یې وده نشي کولی او مینی بجټ به یوازې په غریبانو مالی بوج وي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال منور شاه د پاکستان د ځینې اپوزیشن ګوندونو سره خبرې کړې دي او هغه پر اساس یې دا راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي د جنوري په درشتمه به حکومت پارلیمان ته مینی بجټ وړاندې کوي. دا خبره نوموړي پروند کراچۍ چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ په خونه کې سندکارانو ته وکړه. اسد عمر په دغه موقع وویل د دې مینی بجټ په ترڅ کې به کاروباري حالو ځلو ته لا نورې خې موقع برابرې کړل شي.
د ټیکس په نظام کې هر ډول بدلون به له پارلمان د منظوریدو وروسته عملي کیږي. د ټیکسونو د غونډولو د وفاقي ادارې اف بی آر لخوا د خپلو قاعدو او ضابطو جوړولو اختیارات به محدود شي. دویم دا چې په دې مینی بجټ کې به تاسو د سرمایه لګولو او کاروبار کولو لپاره مالی مراد ویني.
اسد عمر وایي د دې اقداماتو په نتیجه کې به د هیواد اقتصاد وده وکړي. خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي د ځینو حکومتي ګامونو په نتیجه کې په هیواد کې سیاسي کړکیچ او بې باوري زیاته شوې، نو ځکه اقتصاد یې هم د مشکلاتو ښکار دی.
کله چې ستا ملک کې ټرسٹ بلټ اپ شي نو دوی انویسټمنټ نه کوي. چې انویسټمنټ نه کیږي نو ستا ایکسپورټ ختم، ستا امپورټ ختم، ستا انویسټمنټ ختم. نو دغه لحاظ سره اکانومي سټیبل نه ده او د حکومت مې بجټ تر روان دی. په دې مې بجټ کې به بیا د پاکستان په غریب ولس باندې د ګیس په شکل کې، د بجلی په شکل کې، د ټیکسس په شکل کې مته چې یو بم غورځيږي او مطلب چې د غریب ولس په خپل بچو له دوه وخت وروټه با عزت نشي ګټل.
بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند غړی او د خزانه پخوانی وزیر رانا محمد افضل خان وای تحریک انصاف په حکومت کې لراتله لوړاندې ډېرې داوی کړې وي، خو اوس یې ټول کار په مینی بجټ روان کړی دی.
دیکھیں یہ کافی اس وقت تک تھوڑی سی انسٹیبل ہے ہماری
ګورې تر اوسه زمونږ د ملک مالی حالت د عدم استحکام سره مخامخ دی. یو شمیر فیصلې چې د حکومت جوړولو سمدستي وروستو تحریک انصاف ته کول پکار وي هغه کې ډیر وخت ضایع کړ. خلک لاله وړاندې د اقتصادي بې یقیني ښکارو، اوس به د مینی بجټ انتظار کوي. نو دا ډول حالت د هیواد اقتصاد ته زیان رسوي. پکار ده چې حکومت اوس په فوري توګه برآمداتو زیاتولو ته توجه ورکړي او هغه سنتونو ته چې په دې کې کردار لوبولی شي مراعات ورکی.
جنمه هماره پوتنشل باقی انډستری سے زیادہ ہے.
اسد عمر په پرونیو خبرو کې همدارز ویل اقتصاد د هوا د بهرنی تګلارې هم یو مهمه برخه ده او حکومت اجمن دی چې بهرنی سرمایه کاری او تجارت تبا وده ورکوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال راډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو، د کوارټ ضلع ناظم د انتظامی هغه اعلامیه رد کړی چې ورسره به تر یوې میاشتې پورې هر ورځ سی این جی پمپونه به تر شپږو ساعتو پورې تړلې وي. د کوارټ ضلع ناظم نسیم افریدی وایي کوارټ د ګیس تولیدي ضلعه ده، ځکه له اساسي قانون سره سم په دې ضلعه کې په کاروباري مرکزونو ګیس نشي بندېدی. خو د کوارټ ډیپټي کمشنر متی الله خان بیګا مشال راډیو ته ویل چې د دوی اعلامیه لا تر اوسه پورې عملي ده او دا امر یې د خلکو د ګټې لپاره کړی دی. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورټ کې وو.
د کوار ضلع نظم هغه اعلامیه رد کړې په کومې کې چې ډپټي کمشنر یوې میاشتې پورې هر ورځ شپږ ساعته سي این جی سټېشن بندولو امر کړی و. د ډپټي کمشنر تر مخه دا ګام یې په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارولو لپاره پورته کړی و. خو د ضلع نظم نسیم اپریدی وایي چې کوار د ګیس تولیدي ضلع ده، ځکه د دې ملک اساسي قانون دا اجازه نه ورکوي چې په تولیدي ضلع کې په کاروباري مرکزونو یا په کارخانو ګیس بند کړی شي. د خلی په ورځ ناوخته نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې سي این جی سټېشن بندول د ستونزې پاتې حل لار نه ده.
کوهاټ چونکی پروډکشن ډسټرکټ دی، کوهاټ چې څورا ریکوایرمنٹ ته دی ګیس هغه په 10 ګونه زیات ګیس ورکي، او د های کورټ د سپریم کورټ ججمنٹ تاسو ګورو د 2015 د 2010 د 2017 چې په غو کې ټول نه پهله دا خبره شوې ده چې کوهاټ او کرا کوهنګو دلته ټول نه پهله ګیس ملوي کې غنه بات کې به نور ډسټرکټ لا په غو کې مخپل یو فیصله د کوهاټ د چیف ایگزیکټیو په ایسترا چرغه د 44 مون ختمه کلټ یاره دنه نور لائن اور سچویشن جوړ نشي، نور حالات خراب نشي.
د زلی نظم دا ګام کوارد کې د سی این جی اتحادیه مشر حاجی ساجد الاسلام ستایل او ویلي دي چې د ډیپټي کمشنر له طرفه جاری شوی اعلامی پر ضد زی عدالت ته درخواست هم ورکړي.
ڈی سی صاحب چې کوم سیکشن 144 انډر د سی این جی بندش مارډر کړو کورټ تلاړو چې بوتا غو مناسب نه لګیتو، نو کورټ کې مو یو بیا غنه بار ډیسټریکټ نظم ما غو باندې اکشن اخسته او د نه پهلا هم د معاملات راغلی پر منیسټر آرډر وو هغه کې مو کوارد کرا کھنګو exempt to nor ke pk bo bande do udayo de cng masla na da de tol ko hat masla da
balkha deputy commissioner matiullah khan wai che da gami de khalko gati la para purta kade aw da dui da elami la tarusa amali da che da gas kam fishar sun zahawara shino bia ba de cng station na zikr shwe bandis le rekdi
no da ba alag time da para da wi aw bia ba inshallah che gal da gas pressure tik shi lag mausam change shi no bia ba dobara da che kam peak hours ke de da ba dobara mu cng station ta da gas bahal ko ٹوٹل کمپلیٹ بندش نہ دے صرف 24 گھنٹوں کے صرف 6 گھنٹے چی کم دے آغا بندش دے دا ذمہ دار ریکویسٹ دے چی خلق دے بارے کے تاسو خلقوں کی اویئرنیس پیدا کی
دے یادوانی دا چی دا کوارڈ پا گنش میر سیمو کی خلق کرونے کی دا گیس کم فیشا سنز سر مخمک شو چی لوروس دے ڈیپٹی کمیشنر سی این جی سٹیشن یوی میں اشتے پورے ہر ورہ سہر او مخام دری دری ساعت بندوالو امر کرے ہو دے زلی انتظامی دا امر سی این جی اتحادی پا سخت و ٹکو کی غندلے ہو اویلی ہو چی دوی بدا انتظامی دی ګام پر ضد د عدالت مخه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
کډمونکو د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره یو خبر، یو رپورت لرو. د افغانستان په لوګر ولایت کې په پهنتون کې د اساسي قانون د ځانګړي ونې د منځلو په مخه یو غونډه جوړه شوې و چې تفصیلي د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د لوګر پانتون سازان محصلان او مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې پټول وګړو د اساسي قانون یو ډول نه پلي کېدلو حکومت او ولسته ستونزې جوړې کړې دي. هغوی زیاتوي کچېرې د ټولنې پټول وګړو قانون یو شانتې پلی شي نو په هیواد کې به ډېرې ستونزې او ناخوالې ورسره ختم شي. یاد استادانو او مدني فعالانو دا څرګندونې د شنبه په ورځ لوګر پانتون کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د کالج په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وکړې. د لوګر پانتون استاد وحیدالله عبدالرحیم زی مشال
تاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې ځینې وختونه داسې مشکلات پیدا کیږي چې قانون په ټولو یو شان نه تطبیقیږي، ځینې مستثنا کیږي او ځینې بیا ډېر د قانون په چوکاټ کې راځي. نو په همدې اساس زمونږ غوښتنه هم دا ده چې باید په ټولو، په خان، په غریب، په سرمایهدار، په تجار او په دې ټولو باندې، په دولتي چارواکو باندې، په ټولو باندې باید په یو شان تطبیق شي.
د لوګر پانتون یو بل استاد محمد عزیز عابد هم وایي چې د قانون نه پلي کولو په افغاني ټولنه کې نظام او ولسته ستونزې جوړې کړې دي.
ډېر زیانونه تاوانونه لري چې هغه زمونږ اوس مونږ بالفعل وینو په دې شرایطو کې چې زمونږ هیواد د کومو مشکلاتو سره لاس او ګریوان نه کپ هغه په هره برخه کې، په اداره کې، په هر وزارت کې قانون تر پخو لاندې کیږي. زیان یې په خپله باندې هغوی هم ویني او بیا نو ټول افراد ویني، د افغانستان ټول وګړي زیان ویني او هغه د هغوی شاهد اوسي.
بل لوري ته تر اوسه هم په افغانستان کې له اساسي قانون څخه د خلکو ناخبري د یوې ستونزې په توګه موجوده ده. مدني فعال لطفالله ستانکزی وړاندیز کوي چې د عامه پوهاوي د نورو برنامو تر څنګ د ښار ادارو او مؤسساتو په عمومي لوحو کې د اساسي قانون یوه یوه ماده ولیکل شي.
من پلوګر کې اکثریت خصوصي سکتور کې مختلفو بخشو کې شرکتونه، دوکانونه، مارکیټونه لرو. د هر چا په لوحه باندې د اساسي قانون یو ماده ولیکل شي، هم به عام خلک ویني، هم به د اساسي قانون په برخه کې عامه پوهاوی.
د لوګر پانتون رئیس عبدالناصر ستانکزی د اساسي قانون د ارزښت او پلي کېدو د اغیزو په باب وایي.
زموږ د ټولنې ټول ادبا کولای شي چې خپل شهروندي حقوقونه
په درسته شکل استفاده وکړي. په اساسي قانون کې په کلي ډول ورته اشاره نه شوی نشي کولای چې د غیواد اتبال خپل سیاسي حقوق د هم بهرمن وسی.
قانون پوهان د افغانستان اساسي قانون د وګړو د مدني او سیاسي حقوقو او نورو ازادیو له نظره د سیمې د هیوادونو په کچه د خو قوانینو څخه ګڼي. دوی وایي چې افغانان د اساسي قانون له تصویبېدو وروسته د بیان د ازادۍ، د ښځو د کار او زده کړو او په نورو سیاسي او ټولنیزو برخو کې له یو شمېر ازادیو برخمن شوي دي.
نجیب الله خیلو تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. درنو دنکو، اوس وخت شوی دی د سهار 10:00 د خبرونو لنډیز به واورو. دا پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. نوموړي دا خبر کوم مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای د هیواد مشرقي او مغربي پولو په اړه د حکومت پالیسۍ د هزار تختار دي. مولانا فضل الرحمن پرون په خبر کې د ګوند د مدرسې حملې غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د هیواد د دواړو پولو په اړه جلا جلا پالیسۍ د ده په اندېښنې وړ دي. خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې پاکستان ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. نن د پښتون اژغورنې غورځنګ د وزیرستان د بجټ شوي ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلین په مناسبت پټان کې لویه ولسي غونډه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري پر 23 به پارلمان ته ملي بجټ وړاندې کوي. دا خبر د خزانې وفاقي وزیر بیګا په کراچۍ کې یوې غونډې ته کړې. خو په پارلمان کې دوه لوی اپوزیشن ګوندونو د حکومت لور د ملي بجټ مخالفت کړی دی. د کوټ ضلع ناظم د انتظامیه هغه اعلامیه رد کړې چې ورسره به تر یوې میاشتې پورې هر ورځ سي این جي پمپونه تر شپږو بیندو پورې تړلې دي. خو د کوهاټ ډپټي کمشنر مطیع الله خان بیګا مشاله ته وویل چې د دوی اعلامیه لا تر اوسه پورې عملي ده او دا امر یې د خلکو ګټې لپاره پورته کړی دی. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس ارب ډالر په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي عرب د توانایي وزیر خالد الفالا په گوادر کې خبرونه کوي چې سعودي عرب غواړي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د همکار په توګه د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. او د سعودي عرب 14 کلن میرمن کینیډا ته رسیدله چې ویرې درلوده که چېرې خپل هیواد ته ستنه شه نو مور وژل شي. د کینیډا حکومت د هغې ته د پناه ورکولو وړاندیز ورکړی و. قدرمن ودونکو، د خبرونو لنډی ساسي واوریدلو لارجمن سره سم وز درته پدې نمای کې دوه اونیزي خبرونه در خبرو. نو لمړی به تاسو رورولې خبرونه ته غوښی چې پکې نیوزیلند کې میشتو د پښتونخوا ځوانانو خبرې واوري چې څومره مذهبي ازادي لري. او دوی مخبرو دا خبرونه تاسو لپاره بوریوال کاکل جوړوي او دوی مخبرونه د سولې په لور ده.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیمې آسترالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنۍ پوله نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلنګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایسټ چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکي نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی او 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري، هغوی د هیواد د آبادی څه کم 0.8% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دی چې 2.1% جوړیږي، بیا بودایان دی چې 1.6% دی، او بیا مسلمانان دی چې د هیواد د ټولې آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خوا تللي او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوي هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو 2 کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا 40 دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ 20 مسجد لرو، او تقریبا په ټول نیوزیلند کې 40-50 مسجدو ته رسیږو ان شاء الله تبارک وتعالی.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمدللہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سل پسلو کی منگتا آزادی دا پہ ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمدللہ. دا لنڈ وقت کی گی تقریبا درے کا لازم کی گی چی او مسجد ہم تاسیس کرو دے او زیم واغس دا مسجد پہ خاطر چی مسجد سلام دے پنز وقت منزون دی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمدللہ منگی مدرسہ بعد وقت ہم لرو چی دا پنزونی مو دا مازیگر ناتر ونی مو بجو پوری ہر روز 2 ساعت دے خیر دا شمبی یک شمبی نا چیز کم رسخطی وی دا ہم لرو الحمدللہ دا اخترون منزون ہم دارنگی دی حس مشکل حس پابندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی ویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي، خو په مجموعي او حکومتي کچا له دوی سره هیڅ کله هم داسي نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفسي وي.
په هر مجتمع کې د سي کسان هم شته چې متاسف وي، کو هر منطقه وي، کو هر ملک وي، خو د حکومت په سطح باندې د زمنګ د اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي، ډېر قدر کیږي، او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي، کو پولیس دې ملک دي او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي ارتباط موږ سره نیسي، موږ ته وایي چې هر چا تاسو ته چې دی مشکل رسو څه تکلیف سره مواجه کېدلی، نو موږ سره تاسو ارتباط کې کیږي، موږ به تاسو سره چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي، خو تر ټولو خوږه یې وایي دا ده چې په یوه روغتون کې د لمانځه پر وخت احترام سوی و.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم، نو هغه ته انتظارګاه کې ما ناست وم، د لمانځه وخت راغی. چې لمانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و، ځان لوم زه، نو بس مونځ مې شروع کړو، مونځ مې کوو. په دې کې یو دوه کسان راغلل، نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم، زه عبادت کوم او که څنګه. نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله، خبرې مو وکړلې، ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو مونځ کوو. نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل، هلته نرسې ته یې نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشي، دلته یو کس دی دا څه کوي، مونږ سره خبرې نه کوي. چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې د زه مونځ کوم، عبادت کوم، نو دستي یې هغه دروازه ور پورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي، تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو مونږ به د دې ویټنګ روم ته یا انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جوماتونه دي، نو د روژې په میاشت کې چې هم اکثره دلته زمونږ هیوادوال دا یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي نو خپل هماغه جوماتونو ته ځي، خپل تراوی کوي، بلکې د جمعې په ورځ باندې جوماتونه اکثره وخت اوقات د جوماتونه دلته ډکي، نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی، هغه خپله څوک چا د عقایدو سره کار نه لري، چې ته جومات ته ځي، ته کلیسا ته ځي، هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی، نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو 14 کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلن نه دی کړی چې د دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دی ډیر نرم خلک دی، کدا مذهبي تعصب شول یا قومي تعصب شول دغه شی په اکثره د نیوزیلند هیواد کې دا شی ډیر نه تر سترګو کیږي. زه خپله د ماده تقریبا په دې شپاړس کاله کې زه یو ځل هم داسې کومې پیښې سره نه مخ شوی چې چا دې زما د عقایدو اهانت کړی یا توهینې دې کړی یا زما د ژبې یا زما د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د وویل په دې ډیر خوشحاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشحالیو لپاره ځانګړې مرستې کیږي.
زه په خپل د نیوزیلند د ټلیکام سره کار کوم، پایست انجینر باندې. نو زمونږ هر کال چې کداغه ټلیکام یا کدا نورې کمپنۍ نو دوی د اختر د پاره ځانګړی پروګرام ځانګړی مراسم ورته نیسي، په خپله په هغه ورځ باندې د خپله کمپنۍ د دوی د پاره فنډ ورکوي تر څو دوی دغسې خوراکونه تیار کړي د دغه د پاره د اختر د پاره یا د نورو مذهبي ورځو د پاره د دوی همکارۍ ته چې وګوري، د دوی ملاتړ ته یا د دوی سپورټر حساب ته چې وګوري نو سړی ډیر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای لتیرو شاوخوا اولس کالو په نیوزیلند کې میشته او مذهبي مراسم په آزاد توګه تر سره کوي.
او د ورځنی د نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی، د ماسپخین مازیګر عمل ته ورزو، د جمعې منځم هم دغه رقم، او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی، نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همهلته یوسو، اختر منځونه هم همهلته کوو، او افغانان هلته به د مانځه لپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي، نو د مانځه وروسته یو شید شی همهلته یو میلم برابرو چې ټول ورونه همهلته راټولیږي او د اختر خوشحالیانې یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلند کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل، شایي په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل شوې لکه څومره چې په نیوزیلند کې ورکړل شوې ده.
زه ووایم چې په نیوزیلند کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نه زیات، دلته مذهبي ازادي زیاته ده، دا مبالغه به نه وي. نیوزیلند یو د هغه هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو اوولسو کلونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کوم دا خبره ډسکریمینیشن شوې وي د مذهبي.
نموړي وویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې په هغه مشهورو پوهنتونونو کې د لمانځه لپاره د خصوصا د مسلمانانو د لمانځه لپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغه ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد دی، په مکتبونو کې، ښوونځیو کې چې متوسطه دي، انټرمیډیټ سکولز او های سکول کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی او کنه. نو هغه وویل
نه نه خیر نه، ما خپل ذاتن داسې کوم څه نه دی احساس کړی، نه کوم چا کومه بده خاطره لرم په خپله دغه ولس کالونه کې. خو کېدای شي یو نیم ورور سره کومه واقع شوې وي، داسې یو نیم اورېدلی دی، خو بیا هم په خپله شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوی.
زاید امید وویل چې ځایي خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نور همکاري کوي.
ډېر زیاتره مرسته کوي، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې. لکه موږ چې اوس دفتر ته ځو، د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ما ته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطره. او په اولو کې به همکارانو زموږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله، زموږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې زه روژه یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري نو زموږ نه بخښنه غواړي، نو ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو اوو کالو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري، مطلب د مراسم ادا کولو کې مشکل نشته، له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د زنانو حجاب کې ګرځېدل څه خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی، خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دوه درې مثاله درکولی شم. په خوانی ځای کې چې ما چېرته کار کوو هلته مطلب ما به د لمانځه لپاره وقفه کوله، هغې سره چا مشکل نه درلود. یا مثلا میټینګونو کې به یې زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول، ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله او دوی پوهېدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوه، هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل، یو سکینګری وو یو واځي کله کله هم به خوراک لپاره څور کول یو وختن ته ورتلو کله چې لږه کله کېږي دا تخفو هغه چې مخکې مې میډیا کتل میډیا مې باندې ریس کاوه د مسلمانانو په اړه مخ نه ځنه درلو خو کوس هر څوک هر څه وایي زینه مرم ځکه مخپل ولول چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځای خلک د دې لپاره هم له دوی سره شکوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلند وګڼي.
د دې تر څنګه چې خلک کا شخصي ثباتاتو په اساس موږ پیژنو خو زیات کوي کله کله د ډایورسټي د منځل په مخه موږ سره تل خپل خلک هم خو زده کوي. یعنی دا عجیبه خبره ده چې د دې لپاره چې موږ مطلب ځان تلته د دې ځای برخه وګڼو او د لا موږ سره کوي.
زاید امید ویل ځوانان د کام راتلونکي وي او پر هغوی ډیره ذمہواری پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي هغه ځکه چې د د پوینا د پرمختګ لار ده.
زما غو ځوانانو ته سپیشلی ځوانانو ته دغه درخواسته چې یو بل سره وو په زیرو یو بل د عقیده احترام وکړو یو بل د عقایدو احترام وکړو یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت ویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمنګ بدبختانه اکثر وخت اوقات چې څوک د یو چا سره د نظر اختلاف لري نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي. اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثر ټولنه کې حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ د نظر اختلاف وي ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنګ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست قرباني دي څونه چې مختلف افکار یې دلته ترقۍ ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي نو باید یو د بل افکارو درناوی.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی خو د بحث نتیجه باید دانوي چې څوک لچا کرکه وکړي.
زه دا وایم چې کاش کې مونږ هم نه یوازې مخالف نظر زغملې بلکې ورته احترام هم لرلې او برداشت هم کولای ځکه چې د دې خلکو کمیډي هم دي چې د بحث وخت کې سمې نه بحث سره کوي خو نظریاتي اختلاف لمنځه لمخې د نظریاتي اختلاف لمخې د شخصي ثباتات چا نه خرابوي.
مولوي هبت الله کګزی وویل ټول ولسته دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل پدې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه السلام وایي چې النصر صبر ساعه فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی موږ تاسو ته په قران کریم کې ویلي ان مع العسر یسر د سختۍ نه وروسته اساني خامخا شته. نظمات ورونو او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکي یو بل ته چې دی ولټیټ کوي یو بل ته چې دی باندې رحم وکي.
د خبرونې ګډونوالو ویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نسی کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپل ګټې ترلاسه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
سولے پر لوگ
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد لګ تر لګه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي، مېرمنې وایي خبره چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نشي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر ګواښم، هر کله مو کوم. او اوریدونکو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2013 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 مېرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمان کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه پرته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان له خوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. او په دې خاطر خو دا ډېر مهمه ده چې طالبان سره باید راسن د ښځو پر حقونو خبرې وشي.
بشیر گواخی متاثر له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. کڅ هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او داغه فعال میرمنې بیبی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلنو په لاسترولونو به معاملې نه کیږي خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکی اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې خځې شامل دي. د سولې او ښځو لپاره کارکونکي پلوشه حسن وای دا هله پیدا شوې چې اوس طالبان هم خپل دریز بدل کړی وي او د ښځو پر تعلیم او بهر کار با اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبانو مفاهیم هم د تغییر کړی دا ځکه مثلا ځینې بیانونه چې ورکړي دي چې مثلا تعلیم د ښځو یا د مسایل هغوی منلې دي دومره هغه شرایط چې دوی ایښي دي د سولې لپاره په یوه کې د ښځو باندې پابندي د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې. دغه خپله دا معنا ورکوي چې د هغوی په دریځ کې هم تغییر راغلی دی. هغوی دنیا ولیدله، هغوی کم تر کم پاکستان ولیده چېرته چې ښځه صدراعظمه پاتې شوې ده، هغه د دوی حامیانه ښځه وه. نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغییر راغله. اندېښنه د پارلمان اواده مبارزې کوي څو کوم خپل حق لاسته راوړه چاته نه ورکوي، حق اخیستل کېږي او موږ دې اخیستلو ته تیار یو.
کلی
اوریدونکو افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولی وو. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نه شوې وتلی، خو د جنوري په اتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه شي نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواښم. د جنوري له 8 تر 10 پورې د هند په سر ښار دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لاره چول شوی و چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه تړل شي، خو وی ویل چې کېدای شي مېرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې و څېړونکي او مدني فعاله مریم وردګ هم ورغلې وه. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخوانی ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
پخوانی رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډسکشنز کې راغلی او په دوه پینل ډسکشنز باندې فوکس افغانستان دی. یو اچو کې دلته پوښتنه وکړه کې چې د ښځې نقش په سوله کې به څه شی وي. کرزی وي په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري، سوله کې راشي بیا به ښځې نقش ولري. د خبره منطق هم لري، مګر خپله لکه خاشم دغه خبره نه هېدو د خاطرې کې دومره کار ټوله دنیا کړې ده که د افغانستان ښځې ته لږ مختاک شي او دا یوه خبره لږ موږ شاته یوړو. زه پوهېږم کې طالبان هېڅ وخت ښځې سره د سوله رابط کې نه غږېږي نه، دغه خبره باندې پوهېږم دی. دیوال خبر د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده، مګر زه چې تا د مو تاکو نه وکړم خاني ریس شمو کزه ده خبره وکړي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د خزه نقش باید څه رقم وي، څه باید دوشي؟
زه فکر نه کوم چې خزه باید په کومیس کې راشي کینی زه په دغه باندې پیګم چې د طالبانو د خبره به مو نه مانی، مګر د خزه غږ او د خزه پیغام هم پکار دی. او رامغه مخته کې خزه کړی دی هغه باید
ایچ نفس شاتلار نشي. خو دا د ولسمشر احمد کرزی خو پخوانی ولسمشر دی، پخوانی رئیس جمهور دی، او خو وسنی ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی هغه ویل دی چې موږ که د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو، څه جوړ جاړی نه کوو.
زه فکر کوم چې کمپرومایز شاید وشي. زه فکر کوم که دا سیاسي خبره ده اور هغه وخت کې راشي، ځکه تر اوسه موږ کوم عملي کار نه دی لیدلی دی او خبرې هم کې لیدلی دی ټول سیاسي خبرې دي. او رئیس جمهور هم تر اوسه کوم خپله د افغانانو سره، خصوصا د افغانانو ښځو سره کوم خبرې شروع کړې نه دي یا دې نه کوم مشوره هم نه ده غوښتله چې څه شی غواړي، څه شی نه غواړي، که دغه خبره موږ عملي شي یا نه شي. سوله مشورتي بورډ دوی ښځې لري، مګر دا دوی ښځې خو سوله یې تللي دي، څو ښځې سره غږېدلي دي، معلومات یې ښځې نه سره خمسول کړي دي. دا رئیس صاحب ته رسېدلی دی نه، دا عادي عام خلک ته رسېدلی دی نه. دوی ښځې کې سمبولیک عمل ته ناست دي، دا معنی نه دی کې د ښځې خبرې یا د ښځې پیغام طالبان ته رسي یا دنیا ته. زه فکر نه کوم چې دا نتیجه به ورکړي. دا اول کوشش دی د مذاکراتو، دا اخر کوشش پم نوې
میکه نو تاسو څه وایئ چې څه باید وشي لکه د کم ځای نه شروع شي
فکر کوم که اول خو باید د عام خلک نه باید شروع شي د عام خلک نه باید خبرې شروع شي د ځوانان نه د ښځو نه باید پوښتنه وشي که خود سوله پوهېږي څه شی دی تاسو خپل کوم مشوره لرې کومه نتیجې باندې کومه نتیجې ته دی رسېږي که دی دپاره خلکو حکومت انتخاب کړی دی او حکومت باید د خلکو سره مشوره وکړي مخکې دانه که د مذاکرات
د سولې پر لور.
همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.